احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي امارات او ترکیه په سفر وتلی دی. ټام ویسټ دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی ویسټ په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی ویسټ په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لاره پیدا کړي. دا ستونزې د طالبانو له وروستیو بندیزونو سره چې په بشري مرستندویو مایسو کې د ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي پسې پراخې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې 10 میلیونه او 600 زره کسان ژوند ژغورونکو روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو منندوی دي چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي مرستو په برابرولو کې خپله بدریغه همکاري کوي. د بشري نړیوال سازمان یو کمپاینری د ماشومانو د تعلیم د فعال متولوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینری سمیر حمیدی پرون لیکلي چې د ویساده خپل سری نیول کېدو 14 ورځې پوره شوې دي. د متولوي ویساده کورنۍ غړي وای طالبانو د مارچ میاشتې پر 28مه ونیو چې تر اوسه دوی ورسره خبرې نه دي کړې. د طالبانو ویان چې بهولا مجاهد ازادي رډو ته ویلي ویساد جن مشکوکې جلسې کولې ځکه ونیول شو. د افغانستان بانک وای په پام کې لري نن چهارشنبه 15 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي. دغه بانک پرون په اعلامیه کې ویلي چې له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ یا هم پولي خدماتو له شرکتونو غواړي په دعوه طلبۍ کې برخه واخلي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالنت وایي چې د اسرائیلي ځواکونو له لوري دوه فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې وژل شوي دي. ګالنت پرون په ټویټر کې لیکلي دغه فلسطینیان چې د ترستان بللي نابلوس ښار ته نږدې په ډزو وژل شوي. د هغه په وینا لومړی دغو کسانو پر اسرائیلي پوځیانو ډزې کړې وې. د اسرائیل دفاع وزیر زیاتوي د دوی پوځیانو پر اسرائیلي ملکیانو د یوې حملې مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سومالیا ته د سفر پر مهال پرون سه شنبه د دغه هیواد لپاره پراخ نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. سومالیا چې یو بې وسله هیواد دی، له کلونو راهیسې د وچکالۍ او د افراطي وسلوالو د تحرکاتو په وړاندې مبارزه کوي. ګوتیرش دغه سفر ته د پیوستون نوم ورکړه. وی ویل هلته د دې لپاره تللی چې د یو نړیوال ملاتړ لپاره اړتیا لیدل کېږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې
تاکښ مومنه مې ته په وجه د تجربه سره مرې په سپورې خو سر په کور کې را سره
په سپورې په ودی نه بي داسې یمن مې دي تاسو.
د ملګرو ملتوی به ادارې په افغانستان کې لوژه په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې به ساره ګڼلې. پر دې مسله مو چې څنګه طالبانو د یوناما په دفتر کې د شزینه کارکونکو د کار مخنیولې، د شزینه حقونو د فعال نزیفې حق پال نظر اخیسته.
فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم
دي. د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو د بیمجلې ته ځانګړې شوې ده چې هم پکې له لیکوالو سره شخېدلې، هم پکې کیسه لرو، هم شعر او هم داسې مطالب.
په زمای خو په قدیم کې په بوګو په ډول وښیدو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان له بيساري قحطۍ سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو یوې ادارې دا خبرداري ورکړې او ویل دي چې په تیر 15 کلونو کې دا قحطۍ بيساري ده. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي د بشري مرستو له کمیدو سره د دوی د بیوزلۍ کچه هم لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو یوې ادارې هم په افغانستان کې د قحطۍ د خطر پر زیاتېدو اندېښنه شولې او وایي په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري. د کندهار اوسیدونکو فرشته وایي د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په نیت له خپل خسر سره د باندې وتلې وه، خو بیرته نا امیده کور ته ستنه سوې ده.
تاکشنه مومنه امه ته پوجو د تجر را سمری سپورجوري خسر په کور کې را سره وسی جغه خورکې د خپل لکه لاله لګي بده مټه تلاس ور کړی دې مټه تلاس ور کړی برته د غینې میندرالو الله کړه تاکشنه مومنه امه ته چې د وجه خوسته کیږي دا یم نیم کال زیلرم دغه بل چې شینلرم ته سم نیولې زې د یم سکوټ واس نه لرم چې ورخه مو سه بشاند د خپل مومنان سر بغاری و مجړم ناشته يم
بل افغان مور ارزو وای دل وجه بی وزلی او اقتصادي ستونزو لکبله حتی په کور کې ل خپل یتیمانو سره د مرګ په انتظار ناش دی
ما زون بغن خراب دی بالا مر ما ودق یتمان د نبی مبارک د عماتام تل مر دراولی فقران جن دریا وار شاړه پردان راخی کنه دریا وار د مزکان د وام بک ما نه راخی کی ای وروره کده اسمان دی ماوی تر زغم مرسته مسری د یتمان ممری دا نه د سکون چې د بل کالی رات ولا ومر وره د بل چای رات ولا مدا چای پرون کما ما ګر د بازار نه غوسی ما دی قران کبا پاسپورت په ودی نه بي د سې امان می دستاس
د طالبانو ویاندویانو ویلي چې دوی اړو کسانو ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه کوي او لزینو هیوادونو سره په دې باب خبرې کړې دي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وي دغه هیواد نن سبا د قحطۍ له داسې خطر سره مخامخ دی چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د دې ادارې ویان وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول خورا مهم دی.
اوس مهال افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د قحطۍ تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. نږدې 40 میلیون افغانان نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کوم ځای څخه راځي. د دې ډلې څخه 6 میلیونه له قحطۍ څخه یوازې یو ګام واټن لري. ښځینه مرستندویه کارکوونکې په افغانستان او په ټوله نړۍ کې د WFP د خوراکي توکو مرستو رسولو په برخه کې خورا مهم رول لوبوي. تبلیغ وی پر خپل فعالیتونو او همدارنګ د ټولو کارمندانو پر خوندیتوب د اوسنیو چارواکو له خوا د ورستی حکم چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو له کارکولو څخه منع کوي اغیزې ارزوي. په افغانستان کې د تبلیغ وی د فعالیتونو او تر ټولو اړمنو کورنیو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ټولو کارکونکو حضور اړین دی.
دا څرګندونه داسې وخت کیږي چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په ویلامیه کې خپل کارکونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخت دی د می میاشتې تر 15 نیټې خپل دفترونو ته نځي. طالبانو د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ یعنی د اپریل پر 4مه په ننګرهار کې د یونما ښځینه کارکونکو له کارمنه کړي. په ځواب کې یونما له خپل 3300 کارکونکو وغوښتل چې پر کور پاتې شي. یونما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپل نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. تر دې مخکې طالبانو په دسمبر میاشت کې 6 جون په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړی وي، خو ملګري ملتونه او نور ادارې له دې فرمانه مستثنا وي. ملګرو ملتونو ویلي له ښځینه کارکوونکو پرته اړو کسانو په ځنګړي ډول اړو ښځو ته د بشري مرستو رسول ناممکن کیږي.
د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا افغانستان په تیرو 2.5 لسیزو کې له بې سارې قحطۍ سره مخامخ دی. بل لورته د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یونما د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوي داسې اندېښنې پیدا کړې چې په افغانستان کې شایي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې لا پیچلې شي. یونما پرون په ویلامه کې خبرداري ورکړ چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدمات وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. وروسته له هغې چې د اپریل پر 4مه په ننګرهار کې د یونما د ښځینه کارکونکو د کار مخه ونیول شوه، یونما خپلو کارکونکو ته ویلي چې د می میاشتې تر 15مې د کار ته نځي. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار د مخنیوي اصلي هدف څه دی؟
زما په اند د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي له طالبانو لخوا څو عامل امکان لري چې ولري. یوه یې دا ده چې او اصلي ترین دا ده چې د طالبانو خپل ایدیالوژي، د دوی نظر او د دوی خبرګون د ښځو د کار او د دوی د تعلیم او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي پیاوړتیا په مخ د دوی خبرګونده. دوی اصلا خزی د مساوی شروان په توګه دوی نیمنی او اصلي عمل دادي او پتنکی څه فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم وی معنا دا چې دوی حتمن غواړي چې په دنیا باندې فشار راولي تر څو چې دنیا پوه شي چې دوی په واک دي او دوی کولای شي چې 6 میلیونه افغانان خصوصا ښځې دوی ګراو کې نیولې دي او دوی هر څه چې غواړي کولای شي. نو دا یو تهدید چې دوی دنیا ته غواړي چې ورکی
که د شوزو پر کار دغه بندیز همداسې دوام کوي په پاکستان کې به د بشری مرستو رسولو چارې څومره اغیزمنې سي؟
د دغه بندیز دوام تبیده چې په ټولو افغانانو باندې په خصوص په هغه خوځو باندې چې دوی بشری مرستو ته اړتیا لري اغیز به ډیر ژور وي، ځکه چې دغه خزینه کارکونکي د دوی په وسیله هغه بشری مرستې خزې ته رسیږي، ځکه چې افغانستان ټولنه ډیره محافظه کار او سنتي ټولنه ده او نارینه نشي کولی چې دغه مرستې ښځې ته ورسوي. او موږ پوهیږو چې تر ټولو ډیر اړتیا چې د ښځې لري، ځکه چې موږ کونډې لرو، موږ هغه بې وزلې او بې سرپرستې ښځې لرو چې په دې 6 کلونو کې او یا د دې نه ډیر د خپل کورونو سرپرستی او د ټولو نه ډیر دوی مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو نظر څه دی چې دغه پریکړې څو کوي؟ په طالبانو کې دا کومه ډله ده چې دغه ډول پریکړې کوي او بیا یو ډول شرعي رنګ ورکوي؟
دا چې دا پریکړې د طالبانو په ډله کې څو کوي، زه فکر کوم چې چیرې د دوی سختار ته موږ توجه وکړو، د دې څخه معلومیږي هم چې هغه ډله چې په کابل کې دي، ځکه چې دوی په دې 13 میاشتو کې تر یو حده پورې لیولتیا خوده چې د نړیوال ټولنې سره تعامل ولري او یو څه هم د دوی موقف د ښځو د تعلیم په اقله دومره سخت دریس نه بوله کده. قندهار د ډلې معلومیږي چې دغه پریکړه د قندهار د ډلې څخه دی او څنګه یې دوی غواړي چې د افغانستان په خلکو باندې او په نړیوالې ټولنې باندې فشار راولي چې موږ ګواښي دا ټول واک لرو او کولای شو چې ښځې مکمل بند کړو د دوی فعالیتونه اته د ملګرو ملتونو سره.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د بی مخالف ډلې د افغانستان د آزادۍ جبهې د یو وتلي قومندان د مړینې خبر د پراخو عکس العملونو سبب شوې ده. د افغانستان جنو پیژندل شوی چیرو او د ټولنیزو شبکو کارکونکو د اکمل امیر د مړینې خبر خپور کړی او په دې باب خپل خواخوږي شولې ده. د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د اکمل امیر په ګډون 8 کسان په یوه نشته کې وژل شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د یو پخوانی قومندان او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې د مخکښ قومندان اکمل امیر د وشل کېدو خبر پرون خبر شو. له دې سره ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د هغه پر وشل کېدو خواخوږي شولې او د هغه بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې لاس په لاس کړې دي. د طالبانو د بلې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د آزادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابی له خپل جنو ملګرو سره یو ځای له طالبانو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته وشل شوې دي. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د یوې څانګې مشر صلاح الدین ربانی هم د اکمل امیر د وشل کېدو خبر خپور کړی او په خپل فیسبوک کې لیکلی اکمل امیر او ملګری د افغانستان د وګړو د آزادۍ او عزت د دفاع لپاره وشل شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اکمل امیر او د هغه د ملګرو مړینه به افغانستان ته یو لوی ضایعه وي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا هم په خپل فیسبوک کې د اکمل امیر پر روژل کېدو خوشینه شولې او لیکلی چې سل افسوس چې د دغه سکسانو د مړینې خبر اوري. د طالبانو دفاع وزارت هم د افغانستان د آزادې جبهې د قمندان اکمل امیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د پوځي عملیاتو پر مهال د امیر په ګډون اته کسان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطات کې وشل شوې دي. خوارزمی د دغه پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو ادعا یې کړې چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال وایند محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل،
او بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد،
کله چې ملي پوځي اکادمی فارغ شو څو واری دنده بدله را بدله سو. په تل قلو اردو کې وظیفه کوله او وروسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پایل کړ. بیا په عقیده ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپل لوړ زده کړو لقبل زیات استاین لیکونه اخیستي وو. د همدغه زده کړو لقبل د کمانډو ځواکونو یو افسر وو.
ځینې راپورونه وایي کله چې شاوخوا اتلس میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د آزادۍ جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د آزادۍ جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله آزادۍ راډیو ته وویل، شوی نشته چې څو ساعت دوام کړي، خو د هغه په وینا د سه شواهد نه دي ترلاسه کړی چې واقعا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وشل کېدل ثابت کړي.
د طالبانو یو مخالف ډلې د اساري جبهې په نوم ډلې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د اکمل امیر د وشل کېدو خبر نشي تاییدولی، خو دې ډلې دا خبره کړې ده چې د دوی شپږ غړي له طالبانو سره د جګړې پر مهال وشل شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم.
پس امای خوب پا قدیم که پا بگو پا دول بخیدو.
اوست دادود چرنگ دی. اولان دی بای پخ پروانه که واوری. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د نوې ناول د زخ په جنت کې د دل نورو ناولونو متفاوته دی.
ریالیزم کې شته
د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وای،
اخلاقی ارزښتونو ته کار کول په بشری ټولنه کې تر ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوې سیمه د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوی.
نوی او تازه اتلس د نوی تاریخي ابدی یا تاریخي سیمه مرصد کو.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم کیسه، او د خبرونه په وروستیو کې مو د نورستان په کام کېش کې یو باغ ته ورولو. پروژه کې به دا ادبی مجله پروژه کې لیو کلتوري دود را پیل کړو. کلونه وړاندې به د روژې په میاشت کې خلک پښلمې ته په ډولونو راپورته کېدل، خو اوس دغه ډولونه غلي شوي دي او د ډولو ځای ټکنالوژۍ نیولی دی. جزئیات په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کله نو وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخپورو کې دودای. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړو یو نیولای دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وای عجب وختو چې خلک به پیسلمه ته په ډولونو راوښیدل. نو موړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلی کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وخیدو وست موبایلان دی دا ساتونه دی زنګی په غو باندې وخیګو دلته دا موګه تاسو ډومان ورته وای او دا نور ورته وای وخت به تعین وسی په 2 نیمه بجو یا په 2 بجو دوی براوته سی په دکلی کې دا شوخو کې به ډول وګلای چې به ډول وګل خلک به پورته کېده په سیمه
شمسدین هم تقریبا شپېته کال عمر لري نو موړی وای ډیری کورنوی بچرګان ساتلی وو هغه به خلک په اسلامي تراویشول خو تر څنګ د ډولونو وهلو دوت زیات وو خو وس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاتېږي شمسدین زیاتوي دغه ډول وهن کې ته به د اختر په ورځ په جمعات کې د هکل زامې په ډول د کلیوالو لورې خدای وس یو شمیر پیسې ټولې دي
په خو خلک به کېدل خپل چرګان درلو دغه بازانګونه کول یا به ډول وګړه اوس خو موبایلان راغلی دي ورو ساتونه دي هغه به ټول میږي اوس ډېر کلی میرې محبت زیات شوی دی ورو که زه ویښ نه سم انډیوال زنګ راته وږي که ته ویښ نه شې هغه وږي پسې مای دی
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو میرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې اتڼنه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي دغه ډول خوند به یو په څلور کړی وو
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو لیکوالانو سره شخیدلایم انسان نه پېژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دوزخ په جنت کې تخلیق دی مخکې تر دې چې د دې شپړل شوی کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم دوزخ په جنت کې کتاب ته به مخه کړم دوزخ په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خان لیکلی دی دا د دوی څلورم ناول دی تر دې مخکې ځان مرګي د ولسمشر فرمان او زورونکې ناولونه چاپ شوی وو همدارزه ظلمکیو ته دوه ناولونه لیکلي او خپاره کړی دی دوزخ په جنت کې ناول په ورستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه لوري په 216 مخونو کې خپور شو ډاکټر سخم د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره د ته په 2012 کال کې پیدا شوې و د کتاب په مقدمه کې دا خبر هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درو نورو مخکینو یو چاپ شوی ناولونو څخه څه دی د ډاکټر سخم څخه به واور
تفاوت یې په څو شیانو کې دی یو دا چې زما او د اکثرو پښتنو لیکوالو آثار معمولا پر ریالیزم سبک لیکل کیږي او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډول راځي ریالیزم په کیسه او سورریالیزم په کیسه او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې می تمرکز کړی دی چې څه د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي هلته ریتم چستیږي چابکیږي چېرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي هلته بیا دغه ریتم مړ وي دغسې تفاوتونه دي بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې دلیلې کې نګه تخیل دی یعنی هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته ځي لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي که نه
تاسو دوه خبرې وکړې یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی او بل ورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول وو اوس څنګه داسې شو
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی د جنت یو متفاوت تصویر دی. نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهن دې ته چمتو کیږي چې ناببرې پیښې او غیر عادي تحقیق وګوري.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوي په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو که پیل ناشنا خوندي لکه د کافکا ناول، نو بیا لوستونکي قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیښې ومني لکه څرنګه چې دي. لیکن که چېرته یو برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغلي یاستئ، بیرته که دا پوښتنه تکرار کړم، بیا هغه ریالیستیکه برخه لوستونکي ولې ومني؟
ځکه چې هلته له همدغه خیالي ماحوله د وتلو خبر کیږي. یعنی دغه کرکتر هلته مثلا د هندارو دره ده، او هلته چې د هندارې یو ور پرانیزي، بیا نو له هغه جنت ته راوځي بیرته دنیا ته، او بیا په دنیا کې چې هر څه پېښ کیږي نو هغه ریالیستیک پېښې دي، او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنې او تصویرونه منظرې دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یوه محاوله بل ته د تګ راتګ خبره کیږي.
کله یوه محاوله لوستونکي بل ماحول ته لاړ شي، نو تاسو لکه څنګه چې توضیح کړه زمينه ورته برابر شوې ده، لیکن دغه زمينه که بیا برابر شي او د بیرته غ خیالي ماحول ته ورشي، دلته د لوستو پر محل څه فکر کوي چې لوستونکي به د څه احساس نکړي چې څنګه وشو، او بیرته د زمينه سازي خو هم سخت ده. آیا د زمينه سازي تاسو په تفصیل کړی ده، او کنه یوازې مو همدا ویلې دي چې دا اوس جنت ته داخل شو؟
نه، اصل خو عمومي بهیر خو د قصې داسې دی چې په جنت کې هر څه پیښیږي، دا چې مځکې ته راځي دنیا ته راځي دا په حقیقت کې فلاش بکونه دي، د ده تېرې هیرې دي دغه اصلي کرکټر، او دی هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه وي چې دا پوښتنې ځواب کړي، مثلا زه څوک یم، او دا ځینې خبرې چې ورته اشنا ښکاري، ځینې څېرې، ځینې غږونه، بویونه دا چې ورته اشنا ښکاري، حافظه یې تشه وي. نو د دې په لټون راځي دنیا ته، او دا خپل ژوند خپلو سترګو ویني. یعنې دا په حقیقت کې دغسې فلاش بکونه دي، خو په دې رقم چې عملا راځي او موږ ته یې ښایي اکسیدی. نور نو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو، داخل لوستل کې بیا پوهیږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې و.
دلته دا فلاش بکونه څومره لنډ دي؟ یعنی مثلا څو مخه، څو پاراګرافه په اوسط څه؟
فلاش بکونه معمولا تر نارمال اوږده دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې دغه فلاش بکونه اوږده کړي؟ د فکرم کاوسه دغه برخه هم متفاوته وي او کنه په طبي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم د سره خلی؟
او اصلي خبره دا ده چې زمو هدف خود دا ده چې دغه کرکټر هغه احساس وکړي چې په جنت کې دی، خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلې ده. دا څنګه کیږي؟ دا هغه وخت کیږي چې د خپل تیر بیرته ور یادېږي، خپل خو زمونه خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند، دنیایي ژوند. نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه موږ ته ووایي.
تر اوسه پورې چې کومو لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی، هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی، او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېر واضح نه دي، او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوې دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستې دی، او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي، داسې څه نه دي ویلي.
په هغو څو کسانو کې چې د ښاغلي زخم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی، یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. لدوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نظر لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یې یو زلمی د ګلاب په نامه چې د ناوړو کورنۍ او اقتصادي سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړې د ده د مجبوریتونو نه استفاده کوي، او بالاخره دای په دغسې یو کرکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلک چې د دین په نامه یا د اخلاق په نامه خلکو ته د خیر او ښېګڼې خبرې کوي یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضادات ښکار دي. دوی خپل هغه چاري کوي چې ممکن ډېر زمونږ په اصطلاح بدینه خلک یې هم ونه کړي، خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارده انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بالاخره په دې ناول کې تیمز ژبه، کرکټرونه، د کرکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډیر زیاته مهمه او حساسه موضوع ده، او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډېره حاده موضوع ده چې حقیقت څه شی دی، څنګه درکولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. لبلې خوا د دې ناول تخنیکی برخه ژبه، کریکټرایزیشن یې، او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنږدې کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او د ځینو دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم وي یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي، او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریو نه، او د متفاوتو شرایطو نه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یو څنډه، عملونه څنګه ثبتی شي او هنري انزور په قران کې کتابونه شپړل او خبره کړې دي. انسان ناپیژنل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکس کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 20 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژنل شوی مخلوق کتاب تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډیر پلورل شوی. د ښاغلی فرقانی څخه مې د انسان ناپیژندل شوی مخلوق ته کتاب د شپاړې پاړه پښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې شبي ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي نماز وړل دی چې هغه یې نو اندي علي انسان وړل کلمه
کومې خبرندوی ټولنې چاپ کړی
دا سمون خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مو یم چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوې دی. نو دا کتاب په دوه خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دوه برخه کې مسلکی کوم ژوند تیر کړی، هغه تجارب یې راخستې دي او هغه په اساس باندې د انسان خلقت او د اوسني تمدن حرکت دا یې څه کړي دي، پرتله کړي دي چې تر کومه حده پورې دا تمدن او دا انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی تر کومه حده یو د بل سره اړخ لګوي که په دوه کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا 90 کاله یا 80 کاله مخکې چاپ شوی دی، خدا زښت ډیر ژبو تجربه شوی دی. په دې خاطر باندې هغه کال چې چاپ شوی دی د کال ته ټول ډیر خلور شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخانی صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړ؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اتم میاشتو کې وژباړل او علت یې د دې چې ډیر وخت دې مونږ وخت کړی کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظ دومره ډیر نه و، تقریبا یو سل شپتا او یا صفو کې ټول هغه شوای دی بشپړ شوای دی. خو علت د دې چې مونږ ډیر وخت وخت هغه دا و چې د تیپی اصطلاحات په دوه کتاب کې چې استعمال شوی وو اکثر وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې وښتل مې هغه مفهوم په پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په تیپی ټګر کې هغه پیژندل شوی اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دوه برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواره چې موږ د موږ ډیر محترم ورور او ګران ورور دی، په دوه برخه کې یو ورسره کومک کابل ډاکټر عبدالقادر قادری په دوه د دوه اصطلاحاتو په برخه کې دی مصر کومک کوي. نو یې مونږ لږ ډیر وخت وخستو.
د شاغل فرقانی ژباړل شوی کتاب انسان ناپیژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زولالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه، خو سمدستی به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسولان وای د تاریخي سیمې د زابل په لری پروتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخو د زابل اوسیدونکو د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوې دي. تفصیل زما د همکار پراپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد کڅه هم په څرګند توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه کړي، خو وايي د غاتل سیمې د زابل په نوبهار شملزو شاجوی او خاکی افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد تیرسوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به نوې نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکوونی ترڅنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
د بستان شنیسی کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه ویل بل وختونه کې موږ له سوالیت لجلې دي د لیچ زموږ پر ریاست کې د پرهنګ ګرځندوی امریات تر چتر لاندې د تاریخي بدات مدیریت لرو. دغه کسان مو لجلې د مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې د تاریخي بدات څولونه وکي سبت کې نو تر دې دمه موږ پرې لښوی چې نیو یو تازه اتلس د نړۍ تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې مرسبت کو.
طالب چارواکي وايي د دې نو سبسو تاریخي ابدات سره د زابل د تاریخي سیمو شمیر 28 ورسېدی. بلخو د زابل وسیدونکو احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره ده، د نورو مراجعینو لپاره، د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتېږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلل، دا زموږ قوي وطن په د عمر چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین راځي عمر ته، د هغه سرمایه هم ډېرېږي، خلک هم دی بل ځای څخه راځي، دغه شي دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د 13 نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي آبدي دي چې د نه پاملرنې له امله یې ځینې برخې ویجاړې سوي او رس تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې 13 سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوي، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولی بشرمل اسدی راډیو ته له قاچاقورونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا پوت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلود په نورو وختو کې نه و. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول شوي قاچاق کولو او د دې سودا شوي ول بیا قاچاق مخه نیول شوي ده، تر خپل امنیه کومنني پر رسولي دغه څخه موږ په غوږ باندې ځینې راوړې چې تسلیم کړې.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موسیم شته. بل لورته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلې چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
د لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، هغه چې تاریخي او قدیمي وخت لري، مخینه لري، لکه مثلا یو سیمه ده هغه چې محمد عارف ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقاشي شوي دي، تاریخي د عباس صفحې ولسوالۍ کې مولانا صاحب سیمه ده، خوخي ولسوالۍ کې د اپتاک سیمه ده، دغه چې په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاپرکوټ ده، مرکز کې کوم نوی کاپرکوټ چې موږ سوخت مخکې تثبیت کړی ده، او دغه چې د برکې برک ولسوالۍ کې د تختې جم شیر چې دا اول د کومه تاریخي بستاني سیمه چې ده، موږ دا چې نه نورم چې وړې وړې علاقې ستاسو دي چې داخلي او خارجي چارواکي راځي دي ته وړې نه کیږي.
مننه رئیس صاحب، تاسو څنګه پیګئ چې مثلا شمیر د سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخله درځي لوګرته زیات شوی، تاسو په دغه سیمه باندې ټیکټ لګولې که څنګه؟ چا
نه ټیکټ نه لګېدلې، خو موږ د شکل دوی راځي سیمه ته، یو لري سات باندې رسېږي تر راځي به موږ اجازه منې دي مکتوب تاسو نه دی دي ارا سوسی لوګر تر راځي دي تر پرهندې اجازه نه دوی سره دی ورا پکې نه خیر نشي تلای نو دا کوم ته درې کې شي خلک یې کمره دي زیات راځي.
آی ویلی سوسی په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل د غراشي شاخونو ولایتونو دي، نو هڅه دی کندار دي من خلک کمره دي چې وسنه دي کابل خاطر راغلي دي ها خلک چې راځي ته نه راغلي دي ولکه چې ولایت کې لري ته کومه کې د نږدې ولایتو خلک راځي په خارجي اتباو کې بیا خارجي خلک زیات راځي دي، نو خلک دي چې د روسیې ځینې خلک هم راغلي دي، او چې نور هیوادونو ست دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، مرا هیوادو ورا دی راځي، نو نشم ته پاره راځي خدای هیوادونو نشم بده نور ته جات راځي روح
بل پرسن مې دا رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان کداسي یا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسو د اسوګن لپاره هوټلونه لري کني لري؟
لا هم نه دي هوټلونه په باسه کې یو زمره نه دي، د سهولتونه دي جاسي وي خودم راځي چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دی، روزمره راځي هر شهر چې سره خپل مکتوبې سوري جراسي سره کو ماجیکره پر دوی خپل سیمه ګوري ریدان کیږي، ځینې وخت سیمه چې دوی بشکا کابل ته وړي سهار دته بیا راځي، کله چې دوی په ورځ کې خپل کار سره څنګه رسیدي، او خو را هم لوګر کې راځي دي د وباشتې لپاره د سکو سیدو لپاره یو ټولونو د شنور د شي د سیدو د نه کې مه سیوي او شش کوین سره دې پارکم کارو کو تر څو دې کې سکو سیدي ماشه په لوګر کې وځي.
ورستی پښتنه دا ده چې ځینی سیمه د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په حق له اندښنې دي، خصوصا د مس عینک د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
مونږ په لابل ورځې نسکر اسلامي امارت راغلی ده، د سیمه کې مونږ ولسوالۍ کې چې کوم دي امنیت قومندان چې کوم لري د ګران دي او دغه سي امنیت قومندان دي دا چې شهبارات کوم جراسي دي نو سره موږ ورو وخت وخت مونږ د سنن کو د ویشه ته باندې ادا کوي چې چې موږ د زوته و لاسو نو لري هغه قانوني کیندلی نو کې بل داسه نو موږ د کانون دا د مړه کړی ول سم سره همکار په دې بس کې او مثلا کې کوم موږ اوس تقریبا سلګون او تنه اسکر لري ولته مخاطبین لري هیڅ قسم تشویش موجود نه ده او لا هم لکه سره څه پوهی شي شکایت مونږ نه درغلی چې په تاریخي سیمه کې دا چې بستاني سیمه کې چې لاسو نه کړی به بل داسه او مشکل موجود دی نو کامل اطمینان ده موږ باندې مباخه کې مطمئن یو.
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمی.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلان لنډ اکسلرو خو مخکې تر دې د محدثه سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی ګرځوم د عشق پر هره تر کوسې ملکوره در په دره تو بایللې مینې یاد خدای دې مړکه سره لمبه وینن می پور د سویل سره تل دې دغه سې زموږ سترګو کې اوسه پرې دې نو زید غرور لدې کمره څه په غم لړلې شونډې کړې خندانې زار دې خکول یاد خنداله دې هنره د غزمکه او اسمان به می خلاف سي کده ځان پاړه وکړم خبره زله هیڅ اګیل نه کوم ماته هر سخت درا پی خل باور اوس حیران یم غم په څه غلط کړم نه نشه خون را کوي او نه سندره
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پاڼه کې اوریدل شي. د لالا پونوم د فیصل ځلان کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مسترګرنې کړې لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. سمینه لیدل خپل سترګو می زور راوست، د تمې پام شو په ټوخي کې هغه ورک وو لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ می لاندې راټوپ کړل، دی می راپورته کړ. په خوله سپین زګ ولاړ وو، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته وو. په خپل ځای کې می راسم کړ، پیاله می ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی وو. یو غړپ یې وکړ، بیرته یې راته ونیوه لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکولو او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غوسې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی دې دی نو څه پلار خو دې نه شو، بېرته ولا حوله ووایم. لکه ځان ته چې قناعت ورکوم، له ځان سره وایم اوبار لري چې زامن یې وای ولاکه یې تا ته احتیاج کړی وای. دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې را تېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیغلې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، ته مې په اوږه لاس را کېښود، له یې وخوځېده. تا سره په عذاب مې کړې؟ سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جار شم، نوم یې جار شم. ما ځان کون پرې واچوه، ستړی او بې خوبه وم. د وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم، هسې هم ټولې خبرې تکراری وې. یا به یه زوی پلار نکل کوا یا به یه زوانه آرمانه نکول سرمیخت نیوله او دخپل خبری پسی اگده کرده که پزوانه ای که لوی کارون اوک رو پزرتوب که بده آرمان نرازی چی کاش که بیازوان شوای وای دا خبره ای لکه دی توپک مرمی بده را بنده ولگیده لکه ما چی پر غاگ وحی یو زن می قوختر ورطا ووایم چی لده بل لوی کارشتا چی لپ لده بودا سراش پا پوی که تیروی او او تی باو تیز غمی بیرتم اخبر خبره راونی و دی بانده ووتم یخ و می روختون پنگر که چوک نترسترگو که دل موبایل می وکاتا دیده دی کور لشمیری چو زنگون راغلی و زنگ می وروکر دی زوان انجلی غگ راغی هلو لالا جانا لالا دی از خده ای سمسوریم دی وخندل تمی مطلب وی لالا جان تا خواب آوایو زان سر خجالت شوم خپل خبره پیمانی راغله خنده می ورغ برګه کړه زه هم گنگسیم جان تاسو ډیر په زحمت شوی پروانه لري حق را باندې لري اواو څنګه دی بیخی کدی تو خی هم مخبوره کی دو دی ښه شکر به ورسته زه عمر هم درزو موبایل بند شو فکر می وکړ زله کومې خالالا شوم دنجلی بیا څوک و دیدم شلور خو سمسور ورور بللم ی دونه رو یاد نه راځي چې کوم نوم یې راته اخیست په ذهن کې راوګرځېدل کشری به یې وه لکه سری چې په خپله خبره خوښ شي ناڅاپي مې له خولې راووتل کاشکې هغه وي ساعت ته مې وکتل او کمې شپږ وې له مخامخ دهلېز ایوانر سره ووته په موبایل کې یې خبرې کولې ماته یې پام نه و بېرته ننوتم ور مې ورو خلاص کړ د ده سترګې پټې وې پر هاره یې خود خپل کټ ته وختم اوږد وغځېدم داسې احساس مې کوه لکه د چا انتظار چې کوم ناراحتي مې ورکه شوه اوس د الکولو بوی او د ده خرهاری هم بد نه راباندې لګېده
د افغانستان د اخري پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامډیش ولسوالۍ اړوند د کمو په سیمه کې د جوړ شوي بڼ ودانۍ د ړنګېدو او په بشپړ ډول د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده دا بند او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې چهار کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني میلمانه هم ورتلل او هلته به د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو شکار کاوه د کومو بند یو ځل روسانو بمبار کړی وو او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوسول شوی وو چې اوسې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي روح الله انوري راپورت لري
د نورستان په ختیس کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خړ په خوا کې د سیړی او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یو ښکلی ودانۍ هم آباده کړې وه هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه شاه بهر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتک سره به یې ځایي اوسیدونکي زیات خوښ وو دیره به یې ګرمه وه هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګری راټولول خو لکه مې ورزې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي د خپل پړنه ودانی چې یو وخت د شاه د خوخی او د میسي وو د جګړو په یو سنگر بدل شوی و چای د ساتنې لپاره جګړه کوله او چای د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولې وشتله چې په دې کشمکش کې دوه ځلې رنګ شوی او شین بڼي د بارتو په لمبو سوځېدلې دي اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې بوټي او پلوګي او تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شو تیریو او ناخوالو گواهی ورکوي د نورستان قومي مشر انجنیر محمد عیسا وحدت راته ویل د جګړې یوه خوا هم د هیواد د نورو برخو په سیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د يرغل په وخت کې تخریب شو بیا وروسته د افغاني په نوم باندې خیریه مؤسسه د دوباره آباد کړه تقریبا په خوانی شکل سره او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای و چې بیا په 2009 هم کال نو وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوی ده کاملا د منځه تللی ده. یو باغ هم وو چې د چارمغز او انار او د مڼو ونی پکې وی چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانی په شاوخوا تجربه سمکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباد شوې ده، چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا یاد ازمکه شاه په خپلو پیسو اخستی او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسی وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی دارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته ویل
چې دا ویل جمله یو هم په ختیځ نورستان کامدیش لوسالۍ کې شاهي باغ شاهي قلا یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه په هم قدرتي خلا لري، خو په ځنګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمې خلای څوشند زیاته کړی ده. دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخ زایونو د بیا رغونی برخه کې مخبل حل ځلې کړی دي. مرکز سرمو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیاو ترسو یاد سیمې او تاریخي زایونه اولن دولت سره ثبت او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي آثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی، چې له امله یې ډېرې د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیو مجله راغونډو. زه احمد شیبر لتا سو اجازه اخلم. شدیوی
جنان سر غتا میں ہو برا بیمار بشی گلا آزار بشی گلا آزار بشی جنان سر غتا
Thank you.